السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خوښي
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. چهار شنبه یعنی نن د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ له دوو کلونو راهیسې رسمن لمانځل کیږي. د 2023 کال د می په شپاړسمه ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال دې د نومبر شپږویشتمه د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې درې مهم اهداف یاد شوي دي: د ترانسپورتي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغییر مسالې ته توجه، یعنې ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څرنګه مخنیوی کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزورې دي.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان دي چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
پنځه خریا موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دا خو یو شخصي موټرې او لس پنځلس بیا شخصي موټرې، کله یې کله نه مریض بیا هم داسې پسیا پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل:
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډېر زیان منونکو هوادونو لړل دي. چرته چې سیلابونه او زمکي خویدنې لا لوړان دي، ډېر شمیر سړکونه ویجاړ او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل: په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودې رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سرکسوزی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور در ویش ساته کار ولاړ وی. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نشول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سون توکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې د نن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري همکاری او سوداګری هم پیوړی کوي. دغه سازمان ویلی چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانهي غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مۍ میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اوریده. په دې خبرونه کې مو میلمه ده د افغانستان د ترانسپورت وزارت پخوانی ویان فیضی صدران. د دوی هرکلی کوم. صدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورو چې اول به ښارونو ته راسو، په ښارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شبر صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو ته او سره په څنګ کې تاسو د وسیله راډیو ټول درو او دونکو ته سلامونه وکړي وړاندې کوم. یو څه چې د تاسو ور دي، زه د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاکار ما ویان دي کوم.
هو بخښه، مهرباني. ما پوښتنه هم دا وه چې زدران صاحب، که چېرته لومړی د افغانستان ښارونو ته راشو، د افغانستان په ښارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړي څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب محترم. د هغه هېواد چې 50 کاله جګړه یې شاته پرېښي، بې له شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی، دغه د جګړې ځپلی هېواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی، وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغه بدبخت کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لوري په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه، هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود
په مشخص ډول. زدران صاحب، یعنی څه ستونزې موجودې؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هند ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل، چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده، ولس هم همکار نه دی. تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات پسې کې دي.
او تاسو وګورئ، که راشو د کابل ښار نفوس ته راشو، کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو، او تقریبا د نیم میلیون کسانو یا څه باندې نیم میلیون کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه، مونږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټکسیان یې پکې چلېدلې. اوس که راشو تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوي، ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلي وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلي وي چې سړکونه بند وو، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه اته قدر ته ووایم چې د پیاده رو لاره به پکې پیدا کړي، پلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسه کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی، بندنی هغه په مونږ باندې شته دی، تعزیرات په مونږ باندې شته دی. اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر پلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان یې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانع د لرې کولو، د سیمټي دیوالونو د لرې کولو. بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم امیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، هغه ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره امید باید وي. په دې برخه کې هغه ارګانونه چې خاص مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان پخپل ترڅو چې مونږ خاري کلتور په سلام رات نو کوم پخپل خاري اندل تا لاس په کار نشو د حکومت سره ملاتړ نشو او لاس ورنکو فکر نه کوم چې زر تر زر دغه حالت کنټرول شي تاسو به خبر یا سپوس کې د کابل ښاروالۍ او سره په څنګ کې نور نهادونه امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخیږي د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کېږي ترڅو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځېږي مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کله چې پیدا کړي دلته زاړه او پرسو دغه موټر اخلي بیا په لاینونو کې شالیږي ټیکسیان شکایت لري سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي هغه دولتي سکتور تاسو مخه اشاره درلوده مونږ ملي باس درلوده ملي باس کوته پشمار یا نه ملي باس که چیرته تاسو وګورئ چې بیا لاین کې شالیږي اصلا د دولتي سکتور د ملي باسونو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي خلکو محیط پاک وساتل شي او ښاری نظم مراد کړی شي متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګا نه دي یا د وطن د دې جوګا نه ده شوی.
تاسو چاپیریال ته هم اشاره وکړه د دې ترانسپورت نړیوال ورځ منزل کې شي په مقدمه کې ما دې ته دا خبره یاد کړله چې ملګری ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورځ په نړۍ کې منزل کې شي یو علت همدا ده چې چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي. په ځینو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روانو سي کوم موټر چې له بهره راواردي شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي او په څه ډول او څه نویت باندې موټر وارد شي دیشي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډیر نشي. فکر کوم دغه دود دغه د جنګونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بیخي مات شو تروسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده.
بله کاملا تاسو په حق یاستئ په دې خبره کې زه در سره متفق یم که تاسو راشئ وګورئ زمونږ ګمرکونه وګورئ د هرات ګمرک وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي د ټیټ ماډل موټر یو څه وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلې موټر اطرافو ته باید ووځي مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو او اوس دلته کراشه هغه ټیکسیانو وګوري متاسفانه د یو ښار لپاره د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په سلا اوسېږي دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي. اوسانه نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي. دا یوازې دغه نه ده په لویو لارو کې تاسو ته شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې په لامله تلفات زیات وو. په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپېښېږي لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې د خوست او پکتیا په لاره باندې چې ځي متاسفانه هغه تلفات بیخي زیات دي. نه سړک معیاري موجود دی. اوس کې مثلا طالبانو یا اوسنی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل تر هراته پورې دوه سړکه باید شي معیاري سړکونه باید موجود وي چې پیس باید موټر ولري د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نشي. خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې په کابل کې په نورو ښارونو کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار تر هغه څه د فکر کم چې وخت لرو دی ګټه
تاسو بلې
د سپارنه باندې تاسو وایم
مهرباني
دا سفر سودا او زاړه موټر دلته موجود دي چې د لوګې له عمله کله چې زی په غاړه کې بل موټر لار نشي کولای متاسفانه دغه ناقصې ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کا زیات فشار راشي دلته خلک د لوګې او د فقر سره لاس او ګریوان دي. دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي دا اوس چې زه اوسې کوم که تاسو وګورئ ډېره دغه فضا دومره ملوثه ده چې ټوله لوګي او دوړه دی وته
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډېر لوګي کوي رکشاوي او په افغانستان کې رکشاوي زیات شوی دي په ښارونو کې
او په ډیر کارونه کې مثلا خوست دی کندهار دی او دغه نور
جلال آباد په شمال کې کندوز دی
او د رکشاو اندازه به د هغ نه وته د اته د کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینه ده په دغه مناطق کې رکشاو بيخي کوو ایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کیږي رکشاو زخت زیات شي ودي او بل هم دا نه کسان چې په دغه کې واه معیاري تیل دلته نه وارده دل هغه تیل چې باید په معیار برابر وي لوګای ونه کې لوګای تولید نه کې او کاربن تولید نه کې هغه تیل اوس اسلامی امارات تاسو بیا ورې چې په وار وار ایران ته غیر معیاري تل هغه تل چې په اصطلاح کاربون تولیدوي هغه تل چې لوګای زیات وي هغه بیرته مستردوي د هغوی لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه پایلته ازماینه شي او راشي. خو دا چې اسلامي امارات اوس نړیوالو بندیزونو سره لاس یو ګریوان دی په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته هیواد اوس د سوکاله دی آرام دی. تاسو وینئ چې زمونږ له ګاونډ سره اوس دغه شته ستونزې هغوی هغه د تېره شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه زمونږ بلکې
ووژل
او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډېره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سره سړکونو جوړول دي او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسنۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړي ته ژوندې ته شافخانې ته یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي. او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارات هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده او سړکونه معیاري کوي جوړوي لویې لارې جوړوي دا د ستایلو وړ ده. مګر په کول کې کله خبره ده توکو ما مشکله به وي چې مونږه زغ تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت معیاري وي او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زذران صاحب مننه یو اوریدونکو هم را سره ده. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو ری مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړم. محترم اسماعیل سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړئ شروع جوړ به
په خیر راغلی زه شیبریم له تاسو سره مهرباني وکړئ.
قربان سم یو سلام تاسو مېرمنو تمام شبر تاسو محترم عبد الحاد تعلیم د هلمند څخه محترم احمد شبر صاحب واکن لکه مېرمنو چې اشاره وکړل نومر د حکومت د اتي ستایي چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرۍ کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې خو کزه راسم د هلمند ولایت کې شبر تاسو محترم د سړکانو حالات در سره شریکم د غلارو پاړون نظر در سره شریکم په خدای باور وکړ کسړې پیدا لا پتلای یعنی مرتکل اکلې نسی باندې چلوالي نظمر د حکومت غوښتنه دغه د چیواز نه د هلمند سړکان یعنی په ټوټل افغانستان کې سرویو کې چې هغه غټ غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابرې کې او دغه دمبرونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړی و د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کا ستاسو یادی په خوا دغه مرجوب نه کېدلې دونه ټکرونه نه کېدل لکه وښ چې حکومت دغه چمپونه مثلا دغه شان دې استکړې دی وس یو موټروان په تی صورت سره په دې ډمبر باندې تیریږي نو د بعد مرغلط ترافیکي پیښه مين تر ازي بعد حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وو اوس ته راغله برابر کې شبر ته محترم
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب اوس کوچنیان خو نه یوسې سړک کې جمپ نسته نو موږ به تیز ګرځو خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي
سپیکر خو باید وکړي شبر صاحب محترم خبره ده چې د ښه معلومات تاسو ژورنالیستانو سره ما تاسو معلومات لري چې اوس یو څوک پوهیږي اوس زګوره زه خپل چې د کور څخه شبر صاحب موټرسایکل باسم هر وسایل چې د کور څخه باسم ما په ځین کې دالې چې زه باید په تونه صورت کې لاتم باید په قرار فاتحات سره لاتم زه باید تاسو کوم د شاده خو به بل سړی د پښو متلی ته باید تاسو شبر صاحب د افغانستان خلک د وسداغتو شارو کې د ترافیکي پیښې کې تاسو وګورئ تاسو سروي وکړي یو د حکومت سروي وکړي دا کسان شبر صاحب چې په نشي توګه باندې اخته دي یا مثلا د شام خوري د ګولې خوري چې خپل د حالات څخه اړولې نو خو یو باچات کوي نو خامخا د سړی پیښوي چې بار اټات نه کوي د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي شبر صاحب
او دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي په خپل
شبر صاحب موږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې ژوند کوو
ل ګرمسیل ولسوالۍ کوم خواته سړک کزیدله
د هلمند ولایت مرکز لشکرګا شهر څخه جنوبي خواته د ناوا ولسوالۍ د ناوی څخه
ګرمسیل ولسوالۍ د شبر نه یعنی ل ناوی تر ګرمسیل پورې سړک څه رقم ده
د لشکرګا شهر څخه تر ناوی پورې دمبر دی بیا د ناوی څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیل ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامه دی بیا د ګرمسیل ولسوالۍ ته درخانه شینه بیا تر دیشو پورې د درې ولسوالۍ سره نشلی شبر صاحب په خدای باور وکړه پر دغه رقم کندو کپر لار د موږ د حکومت سره د بیلا بیل رسنۍ د طریقه دا شخ کړی دی غشتنه مزینه کړی دی چې دغه د ګرمسیل لار باید دمبات دی و د بعد امر غدروسه نه پتی حکومت کې شاته وجور د کړې د نیوسته وجور د کړې د سکندو کپر پر ساده نو کاش کې ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتر لار ده یو کم نه ده
ل ګرمسیره تر لشکرګا پورې په څومره وخت کې رسیدوک
په د دغزمیر دغه څخه د سفر ازي څخه په درینم ساته څلور ساته فولډر مټر کې درینم ساته څلور ساته فولډر مزال شت په تیز سرعت سره خولار کندو کپار لیک بیا مې څوک ډیر چیز لا ته بدرینم ساته تلور ساته ترمسکا مرکز لشکره شهر پر رسیدي شبر تمه سره
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کی خلک را ګرځو سی تیز مزل ودی کی کنه ډیر گزاره دی کی ډیر ډیر مننه خبرونه کوم برخه واخسته کور ودان زادران صاحب
الله خوشحال
خوشاله اوسه زادران صاحب همته هم یوسون زده چې جن خلک دا شکایت کوي چې د لینی موټروانان کله ناکله له مخدر موادو استفاده کوي خلک هم احتیاط نه کوي اوس تیز تیز ګرځي او عجله یې یو وخت خبریال ته په بهرني ویلی و افغانان په هر څه کې عجله کوي یو دروازې ته چې راسي یو توای ستم مخ کیسه او بل توای ستم مخ کیسه څنګه زادران صاحب
برابر نه دی متاسفانه زمونږ دغه لیسنسونه په مخ کې چویټر شوی دی په تیر جمهوریت کې اوس خو جدي سره روانه ده ځکه زه خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم ځکه کله چې لیسنس ته تللم زما لیسنس مې تمدیده و الته دومره جدي څارنه روانه ده مخکې به کورته ترافیکو لیسنس ورته راوړ د یو څو زره افغانۍ په بدل کې دلته ډېر وخت زموږ په معیار برابر نه دی زه یو څو وړاندیزونه په دې رابطه لرل په هغه وخت کې د وخت د ترانسپورت له وزیر سره مو هم دغه شریک کړی و که چېرته موږ وغواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو په نړیواله کچه روزل شوي ډریوران ولرو حداقل د دې هیواد په زونونو کې مونگ مسلکی انسٹیٹیوٹو نو باید ورطا والا رو شید انگریزی جا پتر چنگ ورسارا پتر چنگ که نورو پا تکنیکی مسائلو که او دیره ورائی دی میاری دیره ورائی پا پزده کرده که ورسارا کمک بوشی تاسو کدل تراشوی کابل که وگرزی تاسو با لیدلی و ساقبل آراز فکر کم چی ترافیکو اعلان وکا چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازه بدل کې څوک نشي کولای چې رنگ تغییر کې څوک نشي کولای چې موټر له تیلو نه غاز ته واړوي دغه ټول شیان یا فیصله د ترافیکو د اجازه پورې وتړل شو زه یو څه وایم تاسو راشي د کابل ښار یو نمونه ده تکای ما یاره زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دی زه فکر کوم چې بل شي کې بدي مونږ تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې مستریان تر یو خط لاندې تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوی او له هغوی امتحان واخیستل شي چې دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړي دي او نور په څه نه پوهېږي د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړله له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون او له بل خوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره زه فکر کوم چې دا ټول هغه علتونه دي چې موږ یې نن دغه حالات ته رسولي یو
زادران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شیان خلک حکومت ته ګوري حکومت خلکو ته ګوري او ترمنځ کارونه پاتوي یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسولیت دی فرضاً یا فرضیه ده فکر وکړو چې حکومت تاسو یو وخت سلاکار وی د ترانسپورت په وزارت کې په هماغه وخته کې چیرته ستانه شو فکر وکړه چې د ترانسپورت په وزارت هیڅ کار نه کوي نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي چې زما مسولیت څه دی زه موټر راباسم له کوره او د باندې وسم د ځان د صحت له خاطره د بل افغان د صحت له خاطره باید زه څه وکړم یو څه خو خلک هم باید مسولیت ومني که څرنګه
شیبر صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه نه لري زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی مونږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو ته اشاره وکوله زه به د خپل کلي د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونه ته که اشاره درته وکړم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شفخانې د ولسوالۍ تر شفخانې پورې هغه نه رسیږي لارې په دغه رقم بندې دي د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي که چیرې واورې ډېرې شي اوبه ډېرې شي هلته پول نشته په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي ورته په واوره کې په اصطلاح تګ مشکل وي بیاري سړکونه هلته موجود نه وي زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم ووایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم هغه د کمونه اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري خلک دغه توجه نه لري یو څه چې زه وایم په دې باندې وضعیات نه شي له موضوع نه ونوځم تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه مونږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو هغه په جیبي بکس کې ساتو ترڅو هغه په هغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره.
او په دغه خلک او خلک په دغه نه پوهېږي او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بلې
خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله. اما که کله کوڅې ته راشه هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه دغه د ناکاره خبره ده، د ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږه پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نورو معیارونو ته مثلا زمونږ دعوه د شفخانې نه وځي هلته خرڅېږي په بازار کې، مونږ نسخې راته راکول کېږي په بازار کې بیا اخلو هغه دعوه، یا مثال زمونږ د تعلیم و تربیې پیسه کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت هغه ستاسو خبرې ته راځن د دولتونو برخه نه ده، د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي. دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړې او له یو بل سره ملاتړ له دولت سره امید او همکار ته امیدل، زه فکر کوم د هغه څه دي چې مونږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو، یو معیاري ترانسپورت ولرو، یو معیاري ژوند په کول کې دلته ولرو. متاسفانه د خلکو همکاري دلته صفر ده.
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو ته راشم د کابل، په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي، څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي وو چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي؟ یو ارقام تاسو په نظر شته؟
بلایوازه کومک کړی وو، هغه بسونه اخیستل شوي وو. دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم، هغلته وزارت ته راغلم، په هغه وختونو کې زموږ سره هند وعده وکوله چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکوو، د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیګ در لیګ لپاره هغه باندې کار روان و. په هغه وخت کې بتاش صاحب وزیر د ترانسپورت و، په هغه باندې په جدیت سره کار روان و. لمونږ یې غوښتنه دا وه چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولرې. لومړی تاسو دغه نقصانه پکې بیا راشي چې موږ درته بسونه درکړو. متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو، ډېره هڅه وشوه په دې کې
په اصطلاح په خیرات پسې نه شوی رسېدلی، نو دا وطن به څرنګه باد و؟ مننه سازران صاحب. د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. افغان صاحب، د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت راشو ولایتونو په لور باندې ستونزې څه دي؟
مننه سلامونه تاسې ته اورېدونکو ته مېلمنو ته. لکه څنګه چې تاسې ویل، ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تېرو څلوېښتو کلونو کې جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخشونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې و، دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډېرو سختو شرایطو کې، په ډېرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول، مخ ته راغلل چې له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. خو که تاسې وګورئ، قوانین نه ول او نهسته، او تر ډېره حده په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي، سرمایه ګذاري یې کړې ده، چې یو چا پل و پټۍ ورته خرڅ کړی ده، راغلی ده یو موټر دوه موټره اخیستي، هغه که زیات شوي او که یا کم شوي وي. اوس هم دغه وضعیت دمږه جریان لري. متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې، اما یو سرمایه ګزار دې بخش ته رانغی، ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي، او دغه بخش دغسې نیمکله پاتې، او دغه بخش دغسې له ستړو سره پاتې. د امارت له راتګ سره هر څه ډېره دا اوس چې څنګه دا سکتور منظم کړو، ځکه دموږ قوانین هغه د پنځوسو کلو پخواني قوانین دي. ترانسپورت کې په دې تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړي، اساس نه و جوړ سوی، اما د امارت له راتګ سره چې کله دی راغلل دلته له تیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډېر ول، بارونه هم کم سو، دلته یو رقم ګونګ حالت را ما بینسته سو. نو بیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم راوېستل، حکومت به دې لګیا اوس څنګه تګلار ورته جوړ کو، څنګه یو اساس ورته جوړ کو، څنګه هغه نوي قوانین ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول، اما هغه رقم جوړ نه سول لکه هغه سره کم چې ضرورت وو. او ضرورت دا ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي، موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې، متاسفانه هغه د نورو وزارتو لخوا چیلنج سو. چیلنج په دې معنی چې دی هغه ته دي چې په صحیح سترګ باندې و نه کتل سو.
افغان صاحب، افغان صاحب، په مشخص ډول تاسو راته ویلی شئ چې کوم ټکی اوسه هغه ته پاملرنه ونه شوه او تاسو پیشنهاد کړئ
لږ لږ دغه موضوع یو سر روښانه کړم. دا چې اوس موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورټ وزارت کې ناسي موږ څنګه کولای شو چې دوی ته منظم بار پیدا کړو، ځکه بارګیری د 5000 موټرو او موږ لرل 200000 موټره. نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي. بل اخر په فیصله په دا اوس و چې موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي، اغلته به بیرته په نمبر باندې و.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دادش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
احمد شبریم هر کله مو کوم. چهارشنبه یعنی نن د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ له دوو کلونو راهیسې رسمن لمانځل کیږي. د 2023 کال د مې په 14مه ملګرو ملتو پریکړه وکړه چې هر کال دې د نومبر شپږویشتمه د ترانسپورت نړیواله ورځ وبلل شي. د دې ورځې درې مهم اهداف یاد شوي دي: د ترانسپورټي سیستمونو اهمیت ته د نړیوالو د توجه زیاتېدل، د چاپیریال ساتنې او اقلیم د تغییر مسالې ته توجه، یعنی ترانسپورت څومره اقلیم ککړوي او څرنګه مخنیوی کېدای شي، او درېمه د ترانسپورت په برخه کې دوامداره پرمختګ. افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې د پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشتوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی د جدي ستونزو سره مخامخ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته، دی خو یو شخصي موټر یو لس پنځلس، بیا شخصي موټر کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي، یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایداره ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل:
هغه سي ترانسپورټي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډېر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 1000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هیوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او ځمکې خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل: په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودي رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومي ناحیه وی اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سرکسازی و میک سات دروس
پا سرکونو یو سات کار کیگی او نردر ویش ساتا کار ولار وی لده حالت نمیشتی تیریگی خدا سرکونو جور نشول ده هم دیل عمل لاری پا ساتونو ساتونو بندی وی او خلق پلو کارونو تا پا وقت نشیرستی دلی بلده چه خوری او دوری جوری کردی دی
آدم در آب واقع میمونه.
افغانستان اوس مهال سخت پرلپسی و بیساری وچکالی و ده هوا لککلتیا سر مخ ده. داسې مهال چه پا ده هواد که منظم خارج ترانسپورت وده نده کردی ده زدو موتر رو او نامناسب و سونتو که کارول گلخانه غزونا و خارج ککلتیا زیادوی. ده با داسی حال که ده چنان چارشنبه ده منظم و پایدار ترانسپورت نړیوال ورځ ده. ملګری ملتونه وای چه ده طول لپاره خوندی ارزانه ده لسرسی ورل او دوامدار ترانسپورت نه یوازی په اقتصادی وده که مرسته کوي بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګري هم پیاوړي کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو ښه کولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانهیي غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورت او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مئی میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26 د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د منظم او دوامداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په اړه مو راپور اورېده. په دې خبرونه کې مو میلمه د افغانستان د ترانسپورت وزارت پخوانی ویان فیضي زدران د دوی هرکلی کوم. زدران صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورئ، اول به ښارونو ته راسو. په ښارونو کې د افغانستان د ترانسپورت مشکلات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شبر صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته او سره په څنګ کې ستاسو د وزیر راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. یو څه چې د تاسې وړ دی، زه د ترانسپورت وزارت مطبوعاتي سلاحکار وم، ویاندې وم.
وبخښئ، مهرباني. ما پوښتنه همدا وه چې زدران صاحب، که چېرته لومړی د افغانستان ښارونو ته راشو، د افغانستان په ښارونو کې ستاسو په نظر د ترانسپورت عمده ستونزې که چېرته یو څو ته تاسو اشاره وکړئ څه دي؟
یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم شیبر صاحب. محترم، د هغه هیواد چې 50 کاله جګړه یې شاته پرېښي، بې له شکه چې په هغه کې نه یوازې ترانسپورتي ستونزې بلکې د ژوند په ټولو اړخونو کې ستونزې موجودې وي. افغانستان هم دغه مزل وهلی دی، دغه د جګړې ځپلی هیواد و. په جګړه کې هغه د پښتو متل دی، وایي آسونه نه سربېږي یا آسونه نه چاغېږي. نو افغانستان هم د دغې بدبختې کورګډې جګړې له امله چې د پردیو له لورې په افغانانو باندې تپل شوي وه، متاسفانه زمونږ ټول هغه بنسټونه، هغه معیارونه چې په معیار بیا برابر وي، د هغې جملې ترانسپورت هم متاسفانه چې د فاجعې وړ لا تر اوسه زه بولم، د کابل ښار او د افغانستان د نورو لویو ښارونو ترانسپورت بیخي معیاري بڼه نه لري، د معیار په برابر نه دی. اصلا زیات ستونزې په ترانسپورتي لحاظ دلته په افغانستان کې موجود.
په مشخص ډول زدران صاحب، یعنی څه ستونزې موجودې دي؟ مثلا د کابل ښار ته که چېرته راشو او تاسو جګړو ته اشاره وکړه، په جګړو کې هغه برقي سرویسونه تخریب شول، په جګړو کې ملي بس خراب شو، سیستم یې ګډوډ شو، لیکن بیا د جمهوریت په وخت کې ځینې قراردادونه وشول، هند ځینې ترانسپورت بسونه افغانستان ته وسپارل چې په هغوی کې هم ازادي راډیو ځینې راپورونه لرل چې درغلۍ او دا خبرې هم پکې وې. لیکن په مجموع کې که چېرته ورته وګورو، یوه ستونزه دا هم ده، ولس هم همکار نه دی. تل فرضاً په ملي بسونه چوکۍ خرابوي او یا داسې چلند نه ورسره کوي لکه دا چې د دوی خپل وي. نن سبا مشکلات په څه کې دي؟
تاسو وګورئ، راشو د کابل ښار نفوسو ته راشو. کابل یو وړوکی ښار و چې ورته راهي شو، او تقریبا د 500,000 کسانو یا څه باندې 500,000 کسانو لپاره دغه یو داسې ښار و چې پاک ښار و. په مخکې فضا دلته د ښار ډېره منظمه پاکه وه. دلته لکه تاسو اشاره ورته وکړه، مونږ ښاري بسونه درلودل، ښار ډېر منظم و، ټکسیان پکې چلېدلې. اوس که راشئ تاسو ښار ته، ښار په هغه رقم باندې ښار نه دی پاتې شوی. که تاسو سهار وغواړئ چې وظیفې ته ځان ورسوئ، متاسفانه په ټاکلي وخت باندې تر څو چې د سهار ډېر وختي حرکت ونه کوئ ونه رسېږئ، تاسو نشئ رسېدلی. دلته ترافیک زیات دی، بیروبار زیات دی، ازدحام زیات دی. په کابل ښار کې متاسفانه غیر پلاني ساحې ډېرې دي. سړکونه په مخکې وختونو کې تاسو په تېر جمهوریت کې تاسو خپله شاید لیدلي وي، دلته به راغلي یاستئ، تاسو به لیدلي وي چې سړکونه بند و، خلکو غرفې پکې جوړې کړې، خلکو سړکو کې کراچۍ درولې، خلکو سړکونه حتی که درته ووایم چې د پیاده راو لاره به د پکې پیدا کړې، پلی سړی پکې لاړ شي. اوس د زیات ازدحام له امله د ترانسپورت په پیسه کې که ووایم چې خلک بیکاره دي، اکثره خلک لا تر اوسه پورې هغه اشتغال او هغه چې بیدوی لري نشته، اقتصاد ځپلی دی، بیرونی هغه دی باندنی هغه په مونږ باندې شته، د تعزیرات په مونږ باندې شته، د اسلامي امارات هڅه کوي په کابل ښار کې په غیر فلاني ساحو کې دغه تفصیلي پلان چې اعلان کړی دی، د سړکونو د ایستلو، د موانعو د لرې کولو، د سیمټي دیوالونو د لرې کولو، بیا هم د ښار کنټرول له کنټرول نه، د ټرافیکو د کنټرول نه، یا د ترافیک پولیسو له کنټرول نه وتلی ښکاري راته. په دې کې ښاروالۍ هم ممیده ده، ښاروالۍ هم باید په خپل ځای کې اقدام وکړي، ترانسپورت وزارت هم حاضر قیاس ورسره ممید باید په دې برخه کې، هغه ارګانونه چې خاص او مشخص وظایف لري باید دغه سر ته ورسوي. او ښاریان په خپله تر څو چې مونږ ښاري کلتور په اسلام مراعت نه کوو، مونږ په خپله ښاریان دلته لاس په کار نه شو، له حکومت سره ملاتړ نه شو او لاس ور نه کوو، فکر نه کوم چې زر تر زره دغه حالات کنټرول شي. تاسو به خبر یاست چې په اوس کې د کابل ښاروالۍ ورسره په څنګ کې نور نهادونه، امنیتي نهادونه هڅه کوي سړکونه پراخیږي، د ټیکسیانو لپاره امرونه ورکول کیږي تر څو د ښار بیرته منظم هغه مسیر ته راوګرځي. مګر متاسفانه چې ترانسپورت دومره زیات شوی دی، یو څوک بیکاره وي او $2,000-$3,000 کله چې پیدا کړي دلته زاړه او پرسوده هغه موټر اخلي، بیا په لاینونو کې شالیږي، ټیکسیان شکایت لري، سرویسونه اصلا دلته بسونه موجود نه دي. هغه دولتي سکتور تاسو مخه اشاره درلوده، مونږ ملي باس درلوده، ملي باس کته پشمار یا نه ملي باس کشیر ته تاسو وګورئ چې بیا لاین کې چلیږي. اصلا د دولتي سکتور د ملي باسونو لپاره دا یا د عامه ترانسپورت لپاره، دغه ترانسپورت لپاره چې هوا پاک وساتي، خلکو محیط پاک وساتلی شي او ښاری نظم مراد کړی شي، متاسفانه دلته لا تر اوسه پورې هغه څه نشته او خلک د دې جوګا نه دي، یا د وطن د دې جوګا نه دی شوی.
تاسو چاپیریال ته هم اشاره وکړه، د دې ترانسپورت نړیواله ورځ منځل کی شي. په مقدمه کې ما دې ته دا خبره یاد کړله چې ملګری ملتونه وایي چې یو علت چې دا ورځ په نړۍ کې منځل کی شي، یو علت هم دا ده چې چاپیریال د ترانسپورت له ستونزو خوندي شي. په ځینو هیوادونو کې او حتی د په افغانستان کې د سولې په کلونو کې داسې یو سیستم روان وسي، کوم موټر چې له بهره راواردی شي باید په کال کې معین موټر افغانستان ته وارد شي، او په څه ډول او څه نویت باندې موټر وارد شي، دیشي له دې سره مرسته کوله چې موټر ډیر نشي. فکر کوم دغه دود دغه د جنگونو په کلونو کې او بیا د جمهوریت په وختونو کې بيخي مات شو، تر اوسه پورې لا فکر کوم چې زاړه موټر خلک له بهر نه راواردول شي هم داسې ده.
بله کاملا تاسو په حق یاستئ، په دې خبره کې زه در سره متفق یم. که تاسو راشئ وګورئ زمونږ ګمرکونه، وګورئ د هرات ګمرک، وګورئ نور ګمرکونه په څنګ کې چې د کومې لارې دغه موټر واردېږي، د ټیټ ماډل موټر یو څه وخت لپاره اعلان وشو چې دغه موټر باید له کار لوېدلې موټر اطرافو ته باید ووځي، مګر متاسفانه چې دلته بیا هم هغه مراعت نه شو. اور اوس دلته کراشه هغه ټیکسیان وګوري، متاسفانه د یو ښار لپاره، د کابل په شان د یو لوی ښار لپاره چې دلته په ګڼ شمېر نفوس په اصطلاح اوسېږي، دغه لپاره هغه معیارونه چې په نظر کې باید ونیول شي متاسفانه نه دي. اوسنی نظام ډېره هڅه کوي تر څو دا وکولی شي دغه معیار ته راوګرځوي. دا یوازې دغه نه ده، په لویو لارو کې تاسو شیپر صاحب بهتره معلومه ده چې په لویو لارو کې زمونږ اوسانی یعنی د جمهوریت په مهال کې د جګړې په لامله تلفات زیات وو. په اوس کې متاسفانه په ډېر تعصب سره زه باید ووایم چې په لویو لارو کې هغه ټکرې او هغه چې د موټرو ترمنځ راپیکیږي، لکه د کندهار او د مزار او د جلال آباد او هغه نور لویو لارو کې، د خوست او پکتیا په لاره باندې چې ځي، متاسفانه هغه تلفات بیخي زیاتي، نه سړک معیاري موجود دی. اوس کې مثلا طالبانو یا اوسنی نظام د هڅه روانه کړې ده چې د کابل نه تر هرات پورې دوه سړکې باید شي، معیاري سړکونه باید موجود وي، چې پیس باید موټر ولري، د خپل سرعت نه د ټاکلي اندازې سرعت نه باید تیز لاړ نه شي. خو دا تر څو د افغانستان ترانسپورت په افغانستان کې، په کابل کې، په نورو ښارونو کې، یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې ترانسپورت معیار ته راګرځي، د فکر کم چې وخت لرو دی ګټه.
تاسو بلې
د سپارډه باندې تاسو وایم
مهرباني،
دا سفر سودا او زړه موټر دلته موجود دي چې د لوګي له عمل کله چې زی په غساړه کې بل موټر لار نشي دیلای. متاسفانه دغه ناقصه ته دوی توجه کړی دا هغه تاسو خبره ده چې دا خلکو کې زیات فشار راشي، دلته خلک د لوګي او د فقر سره لاس او ګریوان دي. دولت ډیره هڅه کوي چې خلکو ته کار پیدا شي، دغه کار د شتون په هغه کې دغه ملوثه فضا په اصطلاح په هغه کابل کې کار کوي، دا اوس چې زه اوسې کوم که تاسو وګورئ ډېره دغه فضا دومره ملوثه ده چې ټوله لوګي او دوړه نیولې ده.
د لوګي تر موضوع پورې ځینې دا هم وایي چې هغه ډېر لوګای کوي رکشاوي، او په افغانستان کې رکشاوي زیات شوي دي په ښارونو کې. جلال آباد په شمال کې کندوز ته
او د رکشاو اندازه خو به هر نه وتلې ده. آزاد کابل ښار لمنه ته چې د احمد شاه بابا مینا ده، په دغه مناطق کې رکشاو بیخي که ووایم چې موټر لپاره اصلا په سړک باندې ځای نه پیدا کېږي، رکشاو زخت زیات شوي دي. او بل هم دا ناقصه چې په دغه کې وا معیاري تیل دلته نه واردېدل، هغه تیل چې باید په معیار برابر وي، لوګای ونه کې، لوګای تولید نه کې او کاربن تولید نه کې، هغه تیل اوس اسلامي امارات تاسو بیا ورې چې په وار وار ایران ته غیر معیاري تیل، هغه تیل چې په اصطلاح کاربن تولیدوي، هغه تیل چې لوګای زیات وي، هغه بیرته مستردوي. د هغوی لپاره په اصطلاح چانځایونه یا لابراتوار جوړ کړي چې هغه معاینه شي او راشي. خو دا چې اسلامي امارات د نړیوالو بندیزونو سره لاس او ګریوان دی، په هیواد کې خوشبختانه چې جګړه نشته، هیواد اوس د سوکاله دی، آرام دی. تاسو وینئ چې زموږ له ګاونډ سره اوس دغه شته ستونزې، هغوی هغه د تېره شپه په کونړ ننګه او په خوست او پکتیکا کې بمباردونه وکړه، زموږ ملکي
افغانان
ووژل، او د نړیوالو تعزیراتو دغه خپل اثرات دلته موجود دي. خو تر ډېره بریده خلک د کابل ښاروال لکړنو په چې د میرای سرار سړکونو جوړول دي، او خلکو ته په اصطلاح دغه اوسنۍ ګڼه ګوڼه چې خلک نشي رسېدلی مړي ته، ژوندي ته، شفخانې ته، یا په کوم بل ضروري او اړین کار چې په خپل وخت نشي رسېدلی، په دې رابطه د ښاروالۍ ګامونه ستایل کېږي. او په مجموع کې په اقتصادي برخه کې د لویو سړکونو په پانګونه باندې د اسلامي امارات هغه پالیسي چې اوس یې راخیستې ده، او سړکونه معیاري کوي، جوړوي، لویې لارې جوړوي، دا د ستایلو وړ ده. مګر په کل کې کله خبره درته وکړم، مشکله به وي چې مونږ زر تمه ولرو چې د افغانستان ترانسپورت د معیاري وي، او مونږ د یو معیاري ترانسپورت په نږدې وخت کې ولرو.
زازران صاحب مننه، یو اوریدونکی مرا سره ده. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو اوري، مهرباني وکړئ.
خدای دې مان قبول کړه. محترم اسما سروان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له دې وکړئ شروع جوړ بس
په خیر راغلی. زه شیبر يم له تاسو سره، مهرباني وکړئ.
قربان سمایو سلام تاسو مېرمنو ته، وامه شبر صاحب، محترم عبد الحاد تعلیم د هلمند څخه، محترم احمد شبر صاحب، واکن لکه مېرمنو چې اشاره وته وکړه، نومر د حکومت د اتستای چې مثلا د سړکانو د غلارې برابرې کې سره دغه کې د ترانسپورت کارو قطار برابر کې، خو کزه را سم د هلمند ولایت کې شبر صاحب محترم د سړکانو حالات در سره شریکم، د غلارو پاړون نظر در سره شریکم، په خدای باور وکړه که سړی پیدا لا پتلای، یعنی مرتکل لا سړی نسی باندې چلوالي، نو زموږ د حکومت غوښتنه دغه د چیواز نه د هلمند سړکان، یعنی په ټوټل افغانستان کې د سرویو کې چې دا غټ غټ سړکان مثلا د ترانسپورت لارې ور برابر کی، او دغه دمبرونه سم کې شبر صاحب د چمپونه په خوا باندې جوړ کړی و، د کندهار او د هرات غټ لار عمومي پر دې شبر صاحب کستا سیادی په خوا دغونه مرجوب نه کېدلې، دغونه ټکرونه نه کېدل، لکه وس چې حکومت دغه جمپونه مثلا دغه شان ځنی استکړی دی، وس یو موټروان په تی صورت سره په دې ډمبر باندې تیریږي، نو د بعد مرغل ته ترافیکی پیښه مین تر راځي، باید حکومت دغه سړکونه برابر کړي لکه په خوا چې برابر وو، وس ته دغه برابر کړي. شبر صاحب محترم،
اوس خبر پدې کې د اتل صاحب، اوس کوچنیان خو نه یوسي سړک کې جمپ نسته، نو موږ به به تیز ګرځونو، خو یو څه خو خلک هم باید فکر وکړي.
اسپیکر خو باید وکړي. شبر صاحب محترم، خبره به ستاسو د اختره معلومات تاسو ژورنالیستانو زرما تاسو شمه معلومات لري، چې اوس یو څوک پوهیږي اوس زګوره ز په خپل چې د کور سره شبر صاحب موټرسایکل باسم، هر وسال چې د کور سره خباسم، ما په ځین کې دالې چې باید په تونه صورت کې لاسم، باید په قرار فاتیا سره لاسم، زب اعتیاد کوم د شاد خو به بل سره د پښو مټلې ته اعتیاد کوي. شبر صاحب د افغانستان خلک د صداقتو شارو کې د ترافیکی پیښې کیږي، تاسو وګورئ، تاسو سروي وکړي، یو د حکومت سروي وکړي، دا کسان شبر صاحب چې په نشي توګه باندې اختدي، یا مثلا د شام خوري د ګولی خوري چې خپل د حالات څخه اړولې، نو خو یو باچات کوي، نو خامخا د سړی پیښې چې بار اتات نه کوي، د بل مسلمان ژوند په خطر کې شي. شبر صاحب،
دا مشکلات تاسو مخکې د هلمند وویل، د هلمند د تاسو د هلمند په کوم ځای کې ژوند کوي؟ په خپل
شبر صاحب، موږ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ژوند کوو.
ل ګرمسیر ولسوالۍ کومې خواته سړک غځېدلې؟
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوبي خواته د ناوا ولسوالۍ د ناوې څخه ګرمسیر ولسوالۍ د شبر
نه، یعنی له ناوې تر ګرمسیر پورې سړک څه رقم ده؟
د لشکرګاه شهر څخه تر ناوې پورې دمبر دی، بیا د ناوې څخه شبر صاحب محترم راځه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې مکمل ګرد خامه دی، بیا د ګرمسیل ولسوالۍ څخه درخانه شینه بیا ځا تر دیشو پورې د درې ولسوالۍ سره نشلی. شبر صاحب، په خدای باور وکړه، پر دغه رقم کندو کپر لار ده، موږ د حکومت سره د بیلابیل رسنیو د طریقه دا شخ کړی دی، غوښتنه مې ځینې کړې ده چې دغه د ګرمسیل لار باید دمبر شي، و د بعد امر غدر وسنه پتیر حکومت کې شاته وجور د کړې د نیوسته وجور د کړې د 10 کاندو کپار پر تاده نو کاش کې کاش یو ژورنالیست راغلی وای پر دغه لارې ریپورت جوړ کړی وای بیخي دایره نو ول خبره د شبر صاحب تقریبا یو نیم سل کیلومتر لار ده یو کم نه ده
ل ګرم سیره تر لشکرګا پورې په څومره وخت کې رسید څوک
د دغزمش د ځا څخه د سفر ازي څخه په درینم ساته څلور ساته فولډر مټر کې درینم ساته څلور ساته فولډر مزل شت په تیز سرعت سره خلار کندو کپار کې بیا مې څوک ډیر تیز لاته په درینم ساته څلور ساته تر مرکز لشکرګا شهر پورې رسیدي شبر ته محترم
مننه اتل صاحب خو تاسو تیز مزل دا تیز مزل کې خلک را ګرځو سي تیز مزل ودی کې کنه د گزاره دي کې ډیر مننه خبرونه کې مبارخه واخسته کور ودان زادران سے خوشحال اسے زادران سے ہم تک ہم جو سن سدا چھ جن خلق دا شکایت کی سے دے لینی موٹر وانان کل نا کل مخدر مواد استفادہ کی خلق ہم احتیاط نہ کبھی اس تیز تیز گرزی او اجلائی یا وقت خبریال تھے وہ بحرانی ویلی و افغانان په هر څه کې عجله کوي یو دروازې ته چې راسي یو توای چې تمخ کیسه او بل توای چې تمخ کیسه څنګه زادران سره
الله سره وای شه پر صاحب محترم کومه بیره جوړه کو پلان دوه کې د لاندو خبرو لپاره دومره باید وایم شه پر صاحب چې زمونږ هیڅ شای په معیار برابر نه دی متاسفانه زمونږ د لیسنسونه په مخ کې چې ویل شوی دی په تیر جمهوریت کې اوس خو جدي سره روانه ده ځکه زه خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم ځکه چې لیسنس ته تلی وم زما لیسنس مې تمدیده و هلته دومره جدي څارنه روانه ده مخکې به کور ته ترافیک و لیسنس ورته راوړ د یو څو زره افغانیو په بدل کې دلته ډریور زموږ په معیار برابر نه دی زه یو څو وړاندیزونه په دې رابطه لرل په هغه وخت کې د وخت د ترانسپورت له وزیر سره مو هم دغه شریک کړی وو که چېرته مونږ وغواړو چې معیاري ترانسپورت ولرو او معیاري ډریوران ولرو په نړیواله کچه روزل شوي ډریوران ولرو حداقل د دې هیواد په زونونو کې مونږ مسلکي انسټیټیوټونه باید ورته ولرو چې د انګریزي ژبې تر څنګ ورسره په څنګ کې نورو په تخنیکي مسایلو کې او د ډریورۍ د معیاري ډریورۍ په زده کړه کې ورسره کومک وشي تاسو که دلته راشئ کابل کې وګرځئ تاسو باندې دلی اوس هغه بله ورځ فکر کوم چې ترافیکو اعلان وکړو چې نور څوک نشي کولای چې د موټر انجن پرته د ترافیکو له اجازه بدل کې څوک نشي کولای چې رنگ تغییر کې څوک نشي کولای چې موټر له تیلو نه غاز ته واړوي دا ټول شان یا فیصله د ترافیکو د اجازه پورې وتاړ شو زه یو څه وایم تاسو راشي د کابل خار یو نمونه ده تکایما یاره زه به وایم چې دومره ملوث شي د مستریانو له درکه دی زه فکر کوم چې بل شي باندې مونږ تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې مستریان تر یو خط لاندې تر یو چتر لاندې په اصطلاح راولو هغوی ته مشخص ځایونه هلته په اصطلاح مشخص کړو چې په دغه ځایونو کې به تاسو کار کوئ او له هغوی امتحان واخیستل شي چې دغه مستریان دي که فقط پزې تورې کړي دي او نور په څه نه پوهېږي د یو خوا د زړو موټرو واردول چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه له بل خوا د مسلکي ډریورانو نشتون او له بل خوا د خلکو نه همکاري د حکومت سره زه فکر کوم چې دا ټول حق علتونه دي چې مونږ نن د حالات تر رسولي یو
زادران صاحب فکر ته کوي لکه د افغانستان نور شیان خلک حکومت ته ګوري حکومت خلکو ته ګوري او ترمنځ کارونه پاتوي یعنی لیکن د خلکو خپل هم ډیر مسولیت دی فرضن یا فرضیه ده فکر وکړو چې حکومت تاسو یو وخت سلاکار وي د ترانسپورت په وزارت کې په هغه وخت کې چیرته ستانه شو فکر وکړه چې د ترانسپورت وزارت هیڅ کار نه کوي نو دغه ترانسپورت خو د خلکو مربوط ده خلک له ځان سره باید دا پوښتنه وکړي زما مسولیت څه دی زه موټر راباسم له کوره او د باندې وسم د ځان د صحت له خاطره د بل افغان د صحت له خاطره باید زه څه وکړم یو څه خو خلک هم باید مسولیت ومني که څرنګه
بار صاحب معظم د ژوند په ټولو پړاوونو کې یا د ژوند په ټولو ډګرونو کې په هر اړخ کې چې څلور اړخ خلک توجه نه لري زه فکر کوم هغه ژوند معیاري نه دی موږ په افغانستان کې معیاري ژوند لکه دغه دوست چې تاسو اشاره وکوله زه به د خپل کلي د طرف ته یا په اصطلاح د خوست پکتیکا د پکتیکا تر غزنی دغه سړکونو ته اشاره درته وکوم چې یو مریض هلته پیدا کیږي تر شفخانې د ولسوالۍ تر شفخانې پورې هغه نه رسیږي لارې په دغه رقم باندې دي د ژمي خرڅ خلک په اصطلاح د دوه میاشتې درې میاشتې مخکې اخلي که چیرې واورې ډېرې شي اوبه ډېرې شي هلته پول نشته په هغه د خوړنو باندې پورې کېدل مشکل وي ورته په واوره کې په اصطلاح تاک مشکل وي بیاري سړکونه هلته موجود نه وي زمونږ د خلکو ژوند که اوس هم وایم په ډېرو دغه اطرافي سیمو کې که مبالغه ونه کوم
هغه د کمون اولیا د دورې ژوند سره ورته والی لري. خلک دغه توجه نه لري. یو څه چې زه وایم په دې باندې وضعیت نشي له موضوع نه ونوزم، تاسو وګورئ د افغاني بانک نوټونه، موږ خارجي بانک نوټونه لکه ډالر، لکه یورو او لکه نور ډېر ښه ساتو، هغه په بکسي هغه په جی بي بکس کې ساتو ترڅو هغه په هغه قیمت راټیټ نشي. اما که افغانۍ ته تاسو راشئ، هغه دومره پرسوده شوي دي چې اصلا د هغې هغه لیکل نه معلومېږي سړي دپاره.
او په دغه خلک او خلک په دغه نه پوهېږي چې ستاسو د مالیې پیسې په دې ورځي. بله،
خلک بلډینګونه جوړوي څلور پنځه منزله، اما که کله کوڅې ته راشئ هغه د خپل مخې هغه پیاده راوي چې هغه پرېږدي د حکومت دپاره. دغه نه دغه د ناکاره خبره ده، دا ناسازه خبره ده. همدغه علت چې مونږ پرمختګ نه کوو، مونږ معیاري ښار نشو جوړولی، مونږ معیاري ترانسپورت نشو جوړولی، مونږ د ژوند نور معیارونو ته مثلا زمونږ دوا د شفخانې نه وځي هلته خرڅېږي، په بازار کې مونږ نسخې راته راکول کېږي، په بازار کې بیا اخلو هغه دوا، یا مثال زمونږ د تعلیم و تربیې پیسې کې کتابونه واخیستل شي هغه بیا هلته ځي هلته خرڅېږي. دغه نظارت او کنټرول یوازې دولت هغه ستاسو خبرې ته راځن، د دولتونو برخه نه ده، د دولتونو په اصطلاح مسؤلیت نه ګرځي. دغه د خلکو یو بل ته د لاس ورکړې او له یو بل سره ملاتړ، له دولت سره امید او همکار ته امیدل، زه فکر کوم د هغه څه دي چې موږ کولی شي چې یو معیاري ښار ولرو، یو معیاري ترانسپورت ولرو، یو معیاري ژوند په کول کې دلته
ولرو.
متاسفانه د خلکو همکاري دلته صفر ده.
مثلا دا تاسو چې وویل چې د بیرته د ملي بسونو ته راشم د کابل، په هغه وخت کې چې تاسو په وزارت کې سلاکار وي، څومره بسونه د کابل لپاره اخیستل شوي وو چې دا باید د کابل په ښار کې وچلي؟ یو ارقام تاسو په نظر کې شته؟
بلایوازه کومک کړی وو، هغه بسونه اخیستل شوي وو. دوهمه جوپه چې زه په وزارت کې وم، هغلته وزارت ته راغلم، په هغه وختونو کې زموږ سره هند وعده وکوله چې د زرو په شاوخوا کې موږ تاسو بس موټر درکوو، د ملي بس د ښاري ترانسپورت په خاطر باندې لیک درالیک لپاره هغه باندې کار روانو. په هغه وخت کې با بتاش وزیر د ترانسپورت وو، په هغه باندې په جدیت سره کار روانو. له موږ یې غوښتنه دا وه چې تاسو معیاري په اصطلاح تخنیکران او معیاري ورکشاپونه دلته باید ولري. لومړی تاسو دغه ناقصه را پکې بیا راشئ چې موږ درته بسونه درکړو. متاسفانه چې په هغه وخت کې موږ په دې باندې قادر نه شو، ډېره هڅه وشوه په دې کې
په اصطلاح یعنی په خیرات پسې نه شوی رسېدلی، نو دا وطن به څرنګه باد و؟ مننه سازران صاحب. د افغانستان د ترانسپورت اتحادیه رئیس محمد نبی افغان هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. افغان صاحب، د ترانسپورت په برخه کې که چېرته د عمومي ترانسپورت ته راشو ولایتونو په لور باندې ستونزې یې څه دي؟
مننه سلامونه تاسې ته اورېدونکو ته مېلمنو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې، ترانسپورت خصوصا د افغانستان ترانسپورت په تېرو څلوېښتو کلونو کې له جنګونو سره چې څنګه د موږ نور بخشونه له موږ نه پاتې ول او بې سرنوشته پاتې وو، دغسې د موږ ترانسپورت هم ډېر بې سرنوشته او په ډیرو سختو شرایطو کې، په ډیرو سختو حالاتو کې له دغسې حالاتو سره مخ شول، مخته راغلل چې له ډیرو کړاوونو سره مخ یو. خو که تاسې وګورئ، قوانین نه ول او نسته، او تر ډیره حده په دې بخش کې هغه افراد او اشخاص فعالیت کوي، سرمایه ګذاري یې کړې ده، یو چا پلو پټای ورته خرڅ کړی ده، راغلی ده یو موټر دوه موټر اخیستي، هغه که زیات شوي او که یا کم شوي دي. اوس هم دغه وضعیت د موږ جریان لري. متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې چې خلکو په میلیاردو پیسې پیدا کړې، اما یو سرمایه ګزار دې بخش ته رانغی، ځکه دې بخش ته کار هم نه وسوي، او دغه بخش دغه نیمکله پاتې، او دغه بخش دغه لستړو سره پاتې. د امارت له راتګ سره هر څه ډیره دا اوس وسې څنګه دا سکتور منظم کو، ځکه موږ قوانین هو غو د 500 کلو پخوانی قوانین دي. ترانسپورت کې په دې تیرو څلوېښتو 500 کلو کې چا قوانین نه و جوړ کړي، اساس نه و جوړ شوی، اما د امارت له راتګ سره چې کله د عراق لل دلته له تیرو شلو کلونو نه دغه د کمپاینو موټر هم ډیر ول، بارونه هم کم سو، دلته یو رقم ګونګ حالت را ما باندې سو، نو بیر د خلکو هغه د کمپاینو موټر هم را وېستل، حکومت به دې لګیا او چې څنګه تګلارې ورته جوړ کو، څنګه یو اساس ورته جوړ کو، څنګه هغه نوي قوانين ورته جوړ کو چې ورته جوړ سول، اما هغه رقم جوړ نه سول، لکه هغه سره کم شي ضرورت او ضرورت ده. ځکه کته چې وګوري افغانستان کې موټر بيخي ډیر دي،
موږ یو تګلار ورته جوړ کړل حکومت سره په ګډه باندې متاسفانه هغه د نورو وزارتونو لخوا چیلنج سو. چیلنج په دې معنی چې دی هغه ته د صحیح سترګ باندې و نه کتل سو.
افغان صاحب په مشخص ډول تاسو راته ویلی شئ چې کوم ټکی اوسه هغه ته پاملرنه ونه شوه او تاسو پیشنهاد
کړئ لږ دغه موضوع یو څه روښانه کړم. دا چې اوس موږ د موټرو لپاره ټول ترانسپورټران او دولت د موږ ترانسپورټ وزارت کې نه سیمه څنګه کولای شي دې ته منظم بار پیدا کړو، ځکه بارګيري د 5000 موټرو موږ لرل 200000 موټره. نو دلته یو حالت چې نسو کېدلای چې خلکو ته په مساویانه شکل باندې یو کار روزګار پیدا شي. بل اخر په اصله په دا وسو چې موټر برازي په ولایتونو کې بدريږي، اغلته به بیرته پونم.